ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه سندي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له پاکستان او ایران د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړ. تاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال پای ته رسیدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې د اروزینا او بخې د اریزونا ایالت په ټاکسون ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په پام کې د اوکراین 240 دا ډوله الوتکې ډېر ژر ترلاسه کړي. او د پولند حکومت موافقه کړې چې د اوکراین د غلې پر وارداتو د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیز حتی کې د اعتبار موده د سپتمبر په 15 پای ته هم ورسیږي تمدید کړي. د پولند حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د اروپای کمیسیون راتلونکې پریکړه چې هر څه وي پولند به د اوکراین د غلې پر مخ خپل وار خلاص نه کړي. له دې څرګندونو وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د پولند د دې پریکړې پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. اروپای ټولنې له پولند، هنګری او سلوواکیا سره منلې ده چې د خپلو کورنیو زراعتي تولیداتو د ملاتړ لپاره د اوکراین د غلې پر وارداتو د سپتمبر تر 15 پورې بندیز ولګوي. په اوکراین کې جګړه او د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو پر وړاندې ستونزې د دې سبب شوي چې اروپای ټولنه د اوکراین د غلې د صادراتو په عمده ترانزیتي لاره بدل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام له خپرېدو مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو، او دا هم لومړی موضوع.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکون کې ځپن کې اقدامات کړی دي او وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال له مارچ میاشتې څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې موده رانغاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو، وهلو، ټکولو، په کم عمر د نجونو د ودولو، په ګډون د سرغړونو 324 موارد مستند شوي دي. په راپور کې له طالبانو له مخکینۍ دورې سره د اوسني وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو همداراز د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سمې حجاب نه دی اغوستی، او یا له دې کبله چې له شرعي محرم پرته بهر راوتلي خو بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، د طالبانو د ناوړه چلند موارد مستند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې 24 غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقونو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازی واستوي، او اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې به په ژنیو کې د دې شورا په روانه غونډه کې د دې استازي ماموریت تمدید شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. دا دې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي، او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیوله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. له دې پیښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بیلابیلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته یې سختې ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه ورې مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولی مرسیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهرا د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه انشاءالله الحمدلله دوه نه خاوره مونږ نه وته پریدو پاکستان
ماشاءالله
افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حمله زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. په سند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزې کاکړ تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تېرې شنبې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼ یې په پاکستان کې د استوګنې قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلسو رسمي ښوونځیو ترڅنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. هلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ولسوالۍ ګڼو اوسیدونکي وایي وخت په وخت د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
او محترمه دي، موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلقه ودانۍ هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې 14 ښوونځي دي، خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمي شنه یخ او په دوبی کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه 14 ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي، 15 منځني ښوونځي او 15 لیسې دي چې شاوخوا 15,000 زده کوونکي په کې په زده کړو کولو بوخت دي، خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا 10,000 زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي.
او بل 15 سنفونه دي انجینر دي او سی سی ډی هم لري، تقریبا 1,500 انجینر په مغو کې زده کړې کوي. یو 12 سنف دي ماپولرو، په هغو کې یو 4 دي انجینر دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو 12 نهاریا مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول 10,000 جوړیږي.
ښاغلی حنفی وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي، خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاتې سوې ده، نو له امله یې تېر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوه میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي، خو کله که هوا بارانی وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزې به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونه ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیواد مل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا 20 دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر 10,000 پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼو اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. دا دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت په هنه ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې د سټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي.